کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو غټه کې وره
طالبان د پاکستانیانو په رسمي بلنه اسلام آباد ته ځي او هلته له صدر اعظم عمران خان او امریکایي چارواکو سره مجلس کوي په ناټو کې د متحدو ایالاتونو دایمي سفیر د سیمې له هیوادونو څخه غوښتي دي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې رغنده رول ولوبوي او د امریکا په نیویارک کې د نړۍ تر ټولو بدنامه قاچاقبر ال چاپو د نشي توکو په کاروبار کې مجرم مبلل شو
د خبرونو نو وروسته پر راپورټونو کې نن یو راپور دی چې د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حضرت صبغت الله مجددي مړه نن خاورو ته وسپارل شو
از دست دو جمهور رئیسان چه جلال ماب کرزای و جلال ماب اشهوی دوار دپاره داست یا مرجعو
په افغانستان کې د رادیوګانو ځینې سټیشنونه د اقتصادي ستونزو له وجې تړل شوي دي
ورځ تر بلې هغه د دوی خپرونې او د دوی نشرات د زو په حالت کې دي
او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د مکسیکو سره په سرحد کې د محدودو موانعو د لګولو دپاره د کانګرس په فیصلې خوشحاله نه دی خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او شکیب دوست د نړۍ خبرونه وایو
طالب استازی د فبروري په 13مه د پاکستان د حکومت په رسمي بلنه اسلام آباد ته ځي طالبانو نن په یوه اعلامیه کې خبر ورکړ چې مرکچان به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ملاقات وکړي او له پاکستان سره د افغانستان پر اړیکو د مهاجرینو پر وضعیت او تجارتي ستونزو بحث او خبرې اترې وکړي اعلامیه زیاتوي چې طالب استازی به په اسلام آباد کې له امریکایي استازو سره د سولې په اړه مذاکرات وکړي
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د دولتي کارکونکو او د امنیتي ارګانونو د بی‌طرفۍ د یقیني کولو او د هر ډول لاسوهنې د مخنیوي لپاره دوه جلا فرمانونه صادر کړي دي په فرمانونو کې په بشپړې بی‌طرفۍ پر ورکونکو ل خپل نفوس څخه په نه استفادې د یو ځانګړي کاندید په ګټه د دولتي امکاناتو د استفادې نه کولو د انتخاباتي کمیسیونونو د استخدام په چارو کې د مداخله نه کولو لوظیفوي موقف نه د استفادې د مخنیوي او د انتخاباتو کمیسیون ل کارکونکو سره په سالمه همکاري ټینګار شوه دی دا رنګ ول شوې دي چې دولتي ادارې رسمي مراسمو ته د جمهوری ریاست کاندیدان نشي رابلل په بل فرمان کې امنیتي ارګانونو ته امر شوی دی چې د انتخاباتو د سر کولو لپاره د رای ورکولو د مرکزونو او د انتخاباتي کمیسیونونو د کارکونکو د امنیت لپاره لازم تدابیر ونیسي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په داسې حال کې په انتخاباتو کې د شفافیت په هدف دغه دوه فرمانونه صادروي چې 13 ورځ د انتخاباتو په قانون کې د تعدیلاتو راوستو وروسته د ټاکنیزو کمیسیونونو نه د رئیسانو په ګډون ټول کمشنران له وظایفو لرې شول
په ناټو کې د متحدو ایالاتونو دایمي سفیر د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره راغنده مرسته وکړي مېرمن بیلی هاتسون د سیشن به پورز د بلجیم په پلازمینا بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنی غونډې په درشل کې خبريالانو ته ویل چې تملری د سیمې هیوادونو د سولې له پروسې سره همکاري وکړي د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران به په افغانستان کې روان وضعیت هم و ارزوي او پر هغه لارو چارو خپل نظرونه شریک کړي چې څنګه کېدای شي د افغان امنیتي قواو د لا ودی او مرستې لپاره ملاتړ په غوړه توګه دوام ومومي په افغانستان کې د بیا پخلاینې په چارو کې د امریکا خاص استاد اروپایی او د سیمې هیوادونو ته سفر تللی دی زلمی خلیزاد په بروکسل کې چارواکو ته ویلي چې واشنگتن له طالبانو سره د سولې د یوې موافقې لپاره مذاکره کوي نه د قواو پر ویستلو د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د سشنبې پورز همدا خبره تکرار کړه ویل
ناتوز ملټری پرزنس ان افغانستان
په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور هدف د سیاسي او سولېزو شرایطو جوړول او برابرول دي د ناټو هدف تل په افغانستان کې پاتې کېدل نه دي خو په افغانستان کې د ناټو هدف د ترهګرۍ په ضد جګړه افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او سلامشوري دي څو په هیواد کې ثبات ټینګ شي
ستولتنبرګ وایي چې د امریکا پاوز په سیمه کې قوي امنیتي ګټې لري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو خبريږي. د افغانستان چارواکي وایي چې د زیاتو واورو او باران د ورېدو له امله کابل ته غځېدلې لارې د ترافیکو په مخ تړل شوې دي او په لاره کې ایثار مسافر خوندي ځایونو ته انتقال شوې دي. د سالنګ د لوی لارې د ساتنې رئیس عبدالبصیر حبیبي د امریکا غږ آشنا رادیو ته نن وویل چې د واورو د خوېدو او طوفان له امله د لاره تیره شپه د ترافیکو په مخ وتړل شوه. دارنګه د بامیانو او دایکنډي ولایتونو چارواکو هم د امریکا غږ ته ویلي دي چې په تیرو ورځو کې د سخت واورو د ورېدو له امله دغو ولایتونو څخه کابل او غور ته غځېدلې لارې بندې شوې دي. د پکتیا او خوست ولایتونو په سټی کنډاو او تیری کنډاو سیمو کې زیاته واوره شوې ده، خو د پکتیا د والي نطاق عبدالله حسرت وایي چې لارې نه دي تړل شوي. د واورو د سخت رخ له امله تیره ورځ د هرات هوایي ډګر هم یو ورځ تړل شوی و او همدغه ولایت ته غځېدلې لارې د تګ راتګ لپاره تړل شوې وي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د رپورت لمخې په روانه هفته کې په دیرش ولایتونو کې د واورو او باران ورخت شوی دی.
د افغانستان لوی څارنوالي د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونو د مشرانو او کمیشنرانو څخه تحقیقات کوي. د څارنوالي په اعلامیه کې راغلي دي چې ګمارل شوي پلاوی د دې قضیه د څېړلو لپاره د ټاکنیزو کمیسیونونو دغه مشران او غړي ممنوع الخروج کړي دي. وایي دا قضیه به د اسنادو او شواهدو په اساس ښه وڅېړي او نتیجه به یې له ولسونو سره شریک کړي. د افغانستان حکومت د ټاکنو په قانون کې له یو لړ بدلونونو وروسته د ټاکنیزو کمیسیونونو مشران او غړي له دندو لرې کړل. د افغانستان د ټاکنو کمیسیون و او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون 15 غړي لري. د کمیسیونونو د حکومت فیصله غندلې ده.
د استرالیا حکومت مجبور شو چې هغه ناروغ مهاجرینو ته د طبي علاج اجازه ورکړي چې د استرالیا د ساحل نه لري په څو ټاپوګانو کې چول شي بي. په تیرو اتیا کلونو کې لومړی ځل دی چې د استرالیا حکومت د خپل قانون په سر پرایګری کې ماتې خوري او د مخالفانو د غوښتنې منلو ته غاړه ږدي. فیل مرسل رپورت را لېږلی دی چې سید سلیمان شاه لولي.
د پارلمان د استازو د مجلس آزاد غړو د گرینز ګوند او د حکومت مخالف د کارګرانو ګوند په ګډه سره وکولې شو خلاصي واکمن ائتلاف ته صرف د یوې رای په اکثریت سره ډېره بدې ماتې ورکړي. دغه قانوني مسوده نن د چهارشنبې په ورځ د استرالیا د سنا مجلس هم منظور کړه. د 2013 میلادي کال راهیسې د استرالیا چارواکو په سلګونو هغه مهاجرین په پاپا نیوګینی او د ناورو د کوچني جمهوریت په څو ټاپوګانو کې په کمپونو کې دېره کړې دي چې په کوچنیو کښتیو کې ځانونه د استرالیا ساحل ته رسولي وو. صدر اعظم سکاټ موریسن په سیاسي مخالفانو باندې تور ولګو چې د استرالیا سرحدي امنیت کمزوري کوي.
They are failing the test of duty to the Australian people and they do it trying
دوی یعنی مخالفان د استرالیا د ورس په مقابل کې د خپل مسولیتونو په پوره کولو کې ناکام شوی دی. توقع ده چې د مې په میاشت کې په پارلماني انتخاباتو کې به دغه موضوع هم یو ډیره مهمه موضوع وي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا په نیویارک کې یو منصفه هیئت د نړۍ تر ټولو بدنامه قاچاقبر ال چاپو د نشئی توکو په کاروبار کې مجرم بلل ده. ال چاپو ګوزمن د مکسیکو اصلي اوسیدونکی ده. هغه د هیروینو او نورو مخدره موادو له قاچاق څخه ډېرې پیسې ګټلې دي. امریکا پر هغه تور لګولې چې له کلونو را پدې خوې امریکا ته په ډېره لویه پیمانه مخدره مواد قاچاق کړي دي. ال چاپو په مکسیکو کې د قاچاقبرانو یو مهم مشر بلل کیږي چې د کال 2008 رئیس په دغه ملک کې بدامنی خبره کړې ده. هغه څو ځله د مکسیکو د بند نه تښتیدل ده. ال چاپو په 2018 کال کې په مکسیکو کې ونیول شو. د امریکا په غوښتنه مکسیکوي چارواکو ال چاپو امریکایي مامورینو ته وسپاره.
د امریکا د سنا په مجلس کې د اکثریت جمهوری غوښتونکو مشر مچ مکانل وایي هغه به د پاک انرژي نه د استفادې طرحه رایګیری ته وړاندې کړي. د دې پیشنهادي مسودې له مخې به د امریکا د سون د نورو موادو په ځای د لمریزې او بادي برېښنا او نورو سولر انرژي نه استفاده زیاته شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ ویل چې د نوې طرحې تصویب به په نورو برخو کې د انرژي د تولید کار خراب کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له مکسیکو سره په سرحد کې د محدودو موانعو د لګولو لپاره د کانګرس پر فیصله خوشحاله نه ده. ولسمشر ټرمپ ویلي خبرې به روانې وي خو دا به بیا حکومتي ادارې بندې نه کړي. هغه ټینګار کوي چې کانګرس د خوښې بودیجه هم منظور نه کړي حکومت به له مکسیکو سره په سرحد کې دیوال جوړ کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو نمو د نړۍ خبرونه واوریدل. درنو اوریدونکو د افغانستان د جمهوری ریاست معنی ویلي دي چې د انتخاباتو په قانون کې تعدیل او د انتخاباتو او انتخاباتو د شکایتونو کمیسیونونو د غړي لري کول به د ولسی جرګې د انتخاباتو په نتیجو هیڅ اغیزه ونه لري. بل پلو د ولسی جرګې متارض کاندیدان وایي چې د دوی د رایو په حق له باید ډار ورکړ شي او نوي کمیسیونونه باید د ټولو اعتراضونو په حق له رسمي نظر سرګند کړي. حکمت سروش په دې حق له رپورت راکړی دی.
د ولسی جرګې په تیرو ټاکنو کې د پراخو درغلیو او د ټاکنیزو کمیسیونونو د ناسم مدیریت له امله ډیری نوماندان او خلک د دې کمیسیونو پر چارواکو اعتراض لري. د کوچانو په حوزه کې د ولسی جرګې دغه نوماند وایي چې دواړو کمیسیونونو ډیری تخنیکي ستونزې لرلې او پر هغوی د فساد تور پورې کوي.
کله چې د ما اعتراضي د لور فیضان ماته سپد لیکلی حال دا چې هغه اصلي ورکه ما سره ده د ریزلټ شیټ د ما درې سوې وره ده ورکه په دې سوند کې دریسه یو ماته سپر لیکلې او نور ټول خلکو ته د واتو کسان ته ټول رای لیکلې د ماره سپر کړې او دریسه یو رای د ماده ورکه د اصلي رزلټ شیټ هم له ما سره ده. کوم چې بیا شمانه سوې غا رزلټ شیټ هم له ما سره ده چې د ما دریسه یو رای ده او دلته دوی سپر لیکلې هغه دې چې ما شل او 150 رای دی خو بيخي نه دی لیکلې.
د ټاکنو په قانون کې تعدیل او د دواړو کمیسنونو د کمشنرانو لری کولو د ولسی جرګې د ټاکنو د فایلو په اړه اندیښنې راپورته کړي. خو لس مشرۍ مانی وایي چې دغه تغیرات به د ولسی جرګې د ټاکنو پر فایلو هیڅ اغیز ونه لري. د ولس مشر د ویان مرستیال وایي چې د نوي قانون له مخې سیاسي حزبونه او د ټاکنو اړوند مدني بنسټونه کولای شي د دواړو کمیسنونو لپاره غړي معرفي کړي.
کار به صورت نورمال وادي
په دوړو کمیسیونونو کې کار په عادي ډول روان دی. د دالو انشار ایسان مسؤلیت لري چې وضعیت مدیریت کړي او ژر به د نویو کمشنرانو کار هم نهایي شي او کار ته به معرفي شي.
د ټاکنو د څار بنسټونه بیا وایي چې د ټاکنو نوی قانون د ټاکنو له شفافیت او ښه نظارت سره مرسته کوي. خو دې ټینګار کوي چې د نوی کمیسیونونو تر جوړېدو باید د ولسی جرګې د ټاکنو د رای شمیرنې بهیر او پریکړې وځنډول شي.
په دې خاطر چې یو اطمینان یو اعتماد رامن سي او د ټولنې هغه اندېښنې راپاسي او خصوصا کاندیدان چې په دغه بهیر کې تر اوسه پورې پایلې لاندې نه دي وګیان دي خمن دي دغه لپاره دغه ډاټ ورکر سي چې مختلف یو مختلطه ترکیب دی یو هيئات چې په کې عدلي وزارت سره محکمه وزارت سره لري باید دغه ټول مسائل تر خپل هغه نظارتي په لاندې یو قرنټین سي په کې سو پلس 1 ونه چکرلې تر څو چې کمیسیون راشي او په عین حال کې درتلونکي مدیریت لپاره به زړه زړه هغه وړ کسان چې په شایته برابر دي هم د ګوندون لخوانه هم د ټولنې مدني ټولنې لخوانه
د افغانستان لوی سارنوالی د ټاکنو او ټاکنیز شکایتونو د کمیسیونونو لری سوی غړي ممنول خور جلان کړي. بلخو ولسمشری مانی پراتلونکو ولسمشری زو ټاکنو کې د دولتي کارکونکو او امنیتي سرتیرو د لاسوهنې د مخنیوي او شفافیت ترمنځ کېدو په مخه دوه فرمانونه صادر کړل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
د امریکا غ آشنا رادیو در نوریدونکو تاسو مخکې واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو غړي لکاره لری کړی دي. په دې ارتباط منګه د آزاد او عادلانه انتخاباتو د سازمان رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې ده.
محترم یوسف رشید صاحب د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل دراوستونه روسه چې قانون توشیه کړی دی د انتخاباتو د کمیسیون د شکایتو د کمیسیون ټول غړي له کاره لری کړل. دغه سه اجراءات آینده انتخاباتو کې آزاد او عادلانه انتخاباتو د لپاره څنګه مرسته کول شي په کوم صورت؟
لبد مخه دغه وضعیت چې راسته سو یعنی د چاله لپاره واقعا د تامې توقع ول نو چې بلخره د پارلماني انتخاباتو سناریو په دغه وضعیت کې خاتمه مووي چې په کې سره د چسینی ولایتونو پایلې هغه ورسنې پایلې تر څو لانسې نه دي. اما بیا هم ټول کمیشنان دوی طرف ګوښه سول او د دوی تقریبا هغه نیمګړي کارونه په ځای پات سول. دا به له شکه راتلونکي کمیشن لپاره هم یو لوی درد سر بوي هغه چې راشي الهي خوان جوړس مشي ټاکنو د آمادګۍ او چمتووالي بحث لدی بل خو دلته د پارلماني ټاکنو موضوع چې هغه باید بشپړ شي. په عین حال کې نوې تعدیلات چې په غوږ باندې یو لړ نور مکلفیتونه هم رامنځته کوي نو دا به واقعا څو ستونزې رامنځته کوي. اوله ستونزه خو دا ده چې د ټاکنو نیټه به تر جدي بحث لاندې وي چې کېدای شي د سرطان په نویسان باندې ټاکنه دایره نه دوم قدم کې ځینې فعالیتونه دي چې هغه وخت ضرورت لري. مثلا اوسنی تعدیل حکم کوي چې د نوملیکنې بهیر باید په بایومټریک باندې ترسره شي چې افغانۍ لست جوړ شوی و درو کوونکو تقریبا هغه ابطال سره مخامخ کیږي او دا هم ملاتړ ته ضرورت لري وخت ته ضرورت لري مدته داسې باسنو ستاله برمره.
بل مسله دلته ده چې د پارلماني انتخاباتو د کوم ولایتونو نتیجې چې اعلان شوې دي، خو همدغه کمشنران، همدغه کمیسیون، همدغه غړي پکې وو، هغه په حقانيت تر سره شوې دي؟
د کوم ولایتونو پایلې چې اعلان شوې دي ورستنی پایلې خو د قانون په اساس باندې هغه نور بحث ختم شوې ده.
ښه،
دا کچته جرمی مسائل واقع شوی وسنو هغه سرنوري هم تقریبا ویلا مخ پر کړی دا سوګاستاد لري، مدارک لري، د هچ پاړی چی هغه شریک سره نو جرمی باندې د حکومت د عدلی قضایي حدود لخوا نه کېده چې تاثیر نه ګوري چی، اما تخنیکی به خو باندې څنګه کولای چې کوم تاثیر وکړي یا کوم مداخله وکړي.
وزاد انتخاباتو کمیسیون چې ویلې دي چې دوی دغه خبره نه مني او د دې سره مخالفت خود لیدې د بدلونونو سره ویلې دي چې څوک دا کار نشي کولای. دا مسله څنګه حل کیږي؟
فکر کوم چې دا نوې تعدیلات دوی دغه موقف په درغه دغه نوې میکانیزم او د نوې کمیشنر لپاره راتګ مساعد کړی دا، او دلته زه فکر کوم چې دغه بحث دی بحث غزول به نه دی کمشنرانه په ګټه وي او نه هم د حکومت په ګټه باندې. مهمه ده چې اوس د پروسې په سلامت باندې فکر وشي او کار وشي او هغه موارد چې کومک وي تر څو راتلونکي ټاکنې دغه وضعیت سره مخامخ نشي هغه د ټولو لپاره باید لومړیتوب وي.
ښه، یعنی حکومت خو دغه حق لري چې د شکایتونو نه وروسته قانون کې تعدیل راولي. تاسو معلوم دي چې څه تعدیلونه دي؟
تعدیلونه خو یو د غوروي کمیټه نور حصه د کمشنران یا د کمیسیونونو غړي چې راځي په نوي میکانیزم راځي چې په دې کې سیاسي ګوندونه، مدني ټولنه او دغه ولسمشري نوماندان کې واک لري او د انتخاب او د رای حق هم دغه د لیست جوړولو واک لري چې دا یو مسله ده چې ولسمشر هغه کوم اندیکټیش په اړه باندې مطرح وي چې ولسمشر په لوی لاس سره به کمیسیونونه خپلواک راولي هغه تقریبا محدوده کړی ده. دوم قدم کې د مملکنه بهیر بایومیټریک په اساس باندې حکم کړی ده چې باید بایومیټریک په اساس باندې مملکنه تر سره شي او د ټاکنو پر اساس هم بایومیټریک باید د راوونکو په پیژندلو کې وکارول شي. او نورم دا مسله ده چې د کې د بعضې د شکایت کمیسیونه هغه نهایي واکونه چې وو خصوصا د کاندیدانو په حسب کې یا د یو مرکز د رای ابطال کې یا د یو حوزې د رای په ابطال کې هغه ترخصیل شوی دی او هغه یو مشترک کمیټې ته چې په دې کې به د دواړو کمیسیونونو مساوي غړي لري په هغه باندې بحث کې کوي چې نه جوړیږي بیا یو خاص محکمه به جوړیږي چې هغه په یو مرحله کې د فیصله وکړي. نور تعدیلات هم شته، مثلا په دې کې کمیسیون مکلف شوی دی چې کلنۍ خپل راپور هم یو ناشته چې په کې د دواړو مجلسونو د پارلمان هغه مدیره هیئت ولسمشر د ستر محکمې رئیس همداسې په اساسي قانون باندې سر کمیسیون رئیس به موجود وي، هلته باید خپل راپور ورکړي، خپل مالي کلنۍ راپور هم باید بلا سره شریک کړي. د سار لپاره کوم هغه وضعیت چې هغه لږ روښانه شوی ده او تقویه شوی ده، نو دغه چې تعدیلونه پکې راغلي دي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې دغه د جمهوري ریاست انتخابات او د غزنی د ولایت چې پاتې دي، دا انتخابات چې وشي دغه تعدیلات ګټه کوي د انتخابات
په قانون کې؟ هغه تعدیلات چې راځي یو اجرایی بڼه ده او دغه تطبیق ده، بیا هم دغه تعدیلات هغه تطبیقي ارخه په خاطر د تر سره نشي موږ نشو کولای چې ارڅ د کاغذ په مخ باندې درمن کوي. ولې دغه نوې مکلفیتونه او نوې تسهیلات مرسته کوي چې راتلونکي انتخابات نسبتا شفاف او د منلو وړ وي.
ډیره زیاته مننه یوسف رشید صاحب، کوم ودان
تاسو نه مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نخبريږي. د افغانستان د عبوري حکومت د پخوانی رئیس حضرت صبغت الله مجددي مړه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. جمهور رئیس اشرف غنی د اسلامي دولت لومړنی جمهور رئیس صبغت الله مجددي په دې وستایلو چې واکه په سولې ځول برهان الدین رباني تسپارلی وو، خو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې صبغت الله مجددي دومره پیاوړی رهبر نه وو چې مجاهدین د خپل منځي جګړو نه وژغوري. رحیم ګل ساروان راپور راکړی دی.
د مجاهدینو د اسلامي دولت د لومړني جمهور رئیس حضرت صبغت الله مجددي د جنازي لمونځ په ارګ او غازي لوبغالي کې دوه واري ادا شو. ولسمشر غني حضرت صبغت الله مجددي د مجاهدینو هغه واکمن وباله چې په 1992 کال کې له دوه میاشتنۍ واک وروسته خپل واک په سوله ییز ډول برهان الدین رباني ته وسپاره.
باعث اولین رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان نقش خاص ایفا کردن و ویژه شانی بود که قدرت بدون هیچ گونه تعلل به جانشین خود استاد ربانی شهید تسلیم کردن.
ځینې لیکوالان او څېړونکي په دې باوري دي چې د مجاهدینو قوي تنظیمونو د دوی د موقت ادارې لپاره په داسې چا لاس کېښود چې زیات ځواکمن نه و. دوی وایي حضرت صبغت الله مجددي په مجاهدینو کې پراخ نظامي قوت نه درلود او نه هم په دې وتوانېده چې ټول جهادي اړخونه په خپل ځان راټول کړي. ورځپاڼه چلوونکی زبیر شفیقي وایي حزب اسلامي او جمعیت اسلامي تر ډېره هڅه کوله چې یو کمزوری جهادي مشر د موقت حکومت مشر کړي.
دغه توانمندي په مجدي صاحب کې نه وه چې د دوې میاشتې موقت حکومت ادارې د مشر په حیث چې و چې د هغه نه وروسته د مجاهدینو خپلمنځي جګړو مخنیوی وکړی شي دا توانمندي پکې نه وه.
یو شمېر نور څېړونکي په دې باوري دي چې د مجدي یو میراث د هغه صوفي طریقت او روحانیت دی چې لارویانو ته یې پاتې دی او سیاسي لوی میراث نه لري. خو ځینې نور بیا وایي چې د هغه شخصیت معتدل و. د مجاهدینو د وخت خبریال او لیکوال حمید علمي وایي د مجددي لوی میراث د قدرت انتقال و.
دو مسله دا و چې عزت صاحب دوه جمهور رئیسان چې جلاد ماب کرزی او جلاد ماب اشرفی دواړه دپاره داسې یو مهم او مرجع و.
حضرت صبغت الله مجددي په 93 کال عمر ومړ او نن یې په ارکې د جنازې د لمانځل ادا کولو وروسته د عاشقانو عارفانو په سیمه کې خاورو ته وسپارل شو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د استرالیا حکومت مجبور شو چې هغو ناروغو مهاجرو ته د طبي علاج اجازه ورکړي چې د استرالیا د ساحل نه لرې په څو ټاپوګانو کې اچول شوي دي. په تیرو 80 کلونو کې لومړی ځل دی چې د استرالیا یو حکومت د خپل جوړ کړي قانون په سر په رایګیری کې ماتې خوري او د مخالفانو د غوښتنو منلو ته غاړه ږدي. فیلمر سر رپورټ را لېږلی دی چې سید سلیمان شایل ولي.
د استرالیا د پارلمان د اساسو د مجلس آزاد غړو د گرینز ګوند او د حکومت مخالف د کارګرانو ګوند په ګډه سره وکولې شو چې پرون د سیشن به پورز خلاصي واکمن ائتلاف ته صرف د یوې رای په اکثریت سره ډېره بدې ماتې ورکړي او ناروغه مهاجرینو ته په استرالیا کې دننه د علاج او درملنې د حق د ورکولو لپاره پارلمان ته وړاندې شوي قانوني مسوده منظور شي. دغه قانوني مساوده نن د چهارشنبې په ورځ د استرالیا د سنا مجلس هم منظور کړه. نوی قانون ډاکټرانو ته اجازه ورکوي چې د هغو زرو په شاوخوا کې مهاجرینو علاج وکړي چې د سیاسي پناه په هیله د سمندر په لاره استرالیا ته سفر کړی او دا وخت له ساحل سره تیر ما په څو ټاپوګانو کې د استرالیا حکومت اچولی دي. هغوی نشو کولی چې استرالیا ته درملنې په خاطر په عادي حالاتو کې راشي ځکه چې د استرالیا حکومت ورته د سیاسي پناه ورکولو نه انکار کړی. د 2013 میلادي کال راهیسې د استرالیا چارواکو په سلګونو هغه مهاجرین په پاپا نیوګینی او د ناورو د کوچني جمهوریت په څو ټاپوګانو کې په کمپونو کې دېره کړې دي چې په کوچنیو کښتیو کې ځانونه د استرالیا ساحل ته رسولي وو. د استرالیا د حکومت دریز دا و که له دغو ټاپوګانو نه د علاج په خاطر مهاجرینو ته اجازه ورکړي نو دغه کار به نور خلک هم وهڅوي چې سمندر په لاره باندې استرالیا ته د راتګ کوشش وکړي. حکومتي چارواکو دا خبر هم کړی و چې د خلکو زیاتره په سمندر کې د ډوبېدو په پیښو کې مري او خپل ژوند له لاسه ورکوي. د قانوني مسودې د منظور کېدو په تعقیب صدر اعظم سکاټ موریسن په سیاسي مخالفانو باندې تور ولګو چې د استرالیا سرحدي امنیت کمزوري کوي. هغه د پارلمان رئیس مخاطب کړ او ویل
They are failing the test of duty to the Australian people and they do it trying
to دوی یعنی مخالفان د استرالیا د ورس په مقابل کې د خپل مسولیتونو په پوره کولو کې ناکام شوی دی. خپل ځان تیر باسي ځکه دوی فکر کوي چې دغه کاري بشري عاطفي او ترحم په خاطر کړی. ډېر ماشومان په اوبو کې ډوب شوي او زموږ سرحدي امنیت هم په بشپړه توګه تباه شوی دی. د جناب رئیس دغه مسودې د موجوده ائتلاف قوت کمزوری کړ او د استرالیا ولس به تل دا ورځ په یاد ساتي چې ستاسو تر مشرۍ لاندې دغه مسوده منظور شوه. حکومت د استرالیا سمندري ځواکونو ته امر کړی د مهاجرینو د راتګ مخه ونیسي خو د حکومت مخالفانو ویلي دي چې د استرالیا حکومت پر ظلم او استبداد باندې سترګې پټوي او د حکومت د عمل د نړیوال قانون له مخې غیر قانوني بللی. و حکومت پر خپل دریز باندې کلک ولاړو او هغه کسان چې په خپل هوادونو کې د ظلم او تیری په وجه مجبور شوي چې بغیر قانوني توګه استرالیا ته د سیاسي پناه اخستو په خاطر راشي به ته شړي. دا نوی قانون به د استرالیا د خلکو ترمنځ د مهاجرت او سیاسي پناه غوښتونکو په باب د اختلافاتو زاړه زخمونه رابرسیره کړي. توقع ده چې د مې په میاشت کې په پارلماني انتخاباتو کې به دغه موضوع هم یو ډیره مهمه موضوع وي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. درنو اوریدونکو، نن د فبروري 14 ده او دغه ورځ د رادیو نړیواله ورځ ده. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ راکړي.
که څه هم د مارکونی لخوا د رادیو په سپو د لومړی پیغام ل خبرولو څخه شاوخوا 130 کاله تیریږي، خو د افغانستان په سیر یو هیواد کې چې د سواد کچه په کې ټیټه ده او ورځپاڼې زیات لوستونکي نه لري، لا هم رادیو د رسنیو په سر کې ځای لري او د دغه هیواد زیات اوسیدونکي د رادیو له لارې معلومات ترلاسه کوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت شمیرې ښیي چې د 260 رادیوګانو د فعالیت جواز په دغه وزارت کې ثبت شوی دی، چې له دې شمیرې 34 په کابل او پاتې په ولایتونو کې فعالیت لري. د دغه وزارت ویاند صابر مومند امریکا غږ آشنا ته وویل چې د دغو رادیوګانو له شمیرې ځینو یې د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرولې دي.
رسمي شمیرې زمونږ د ډیټابیس ځای چې په رسمي توګه باندې دوه رادیوګانو خپل جوازونه ملغا کړي، ولې ممکن غیر رسمي شمیرې زیاتې وي، لسګون ته ورسیږي، خو زه هغه شمیرې تاسو ته تاییدولی شم چې کوم اطلاعات فرهنګ وزارت ته په رسمي توګه باندې مراجعه کړې ده. زه دا هم منم د اطلاعات فرهنګ وزارت د وایم په توګه باندې چې خبر اعلان او خصوصا رادیوګانې په محلاتو کې ستونزې لري.
خو د افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نای سروې چې د 2013 ایسوي کال په پای کې ترسره شوې ښیي چې په افغانستان کې د رادیوګانو شمیر مخ په کمېدو دی. د نای اجرایي رئیس عبدالمجیب خلوتګر امریکا غږ آشنا ته وویل
194
په افغانستان کې 104 نوي فعال رادیوګان شته او د زیاتو فعالو رادیوګانو وروستی شمیر په 1993 کال کې و چې شاوخوا 250 فعال رادیوګانې موږ په افغانستان کې درلودې. له 93 کال را په دې خوا موږ د شاوخوا 60 رادیوګانو د تړل کېدو شاهدان وو. په وروستیو کلونو کې رادیوګانو د زیاتو ستونزو سره سره بیا هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. د مالی سرچینو نشتوالی، ناامنۍ، د مسلکي او ښځینه خبریالانو کموالی په افغانستان کې د رادیوګانو د فعالیت په وړاندې عمده ستونزې ګڼل کیږي. په نورستان کې د الینا په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو مشر صاحب داد همدرد امریکا غږ آشنا ته وویل
په ټوله کې ویل شم چې تر ټولو لومړی چې دی هغه امنیت دی. زمونږ غوښتنه هم دا ده چې د رسنیو امنیت باید ونیول شي، بیا نو د رسنیو اقتصادي ستونزې، د دوی کاري ستونزې یا هم نورې ستونزې چې رسنۍ لري، دا ستونزې به کېدلی شي چې په وخت سره ورو ورو رسنۍ په پښو درېږي او دوی د خپلې ستونزې راکمې کړي.
ښاغلی همدرد په یو شمېر راډیوګانو وروستیو وسلوالو بریدونو ته په اشاره وویل که د رسنیو امنیت خوندي نشي نو زیات شمېر راډیوګانې به د ناامنۍ له امله خپل فعالیتونه بند کړي.
د خبرونو لنډیز یو ځل بیا، طالب استازي د فبروري په 13 د پاکستان د حکومت پر رسمي بلنه اسلام آباد ته ځي. طالبانو نن په یو اعلامیه کې خبر ورکړ چې مرکزیان به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ملاقات وکړي او له پاکستان سره د افغانستان پر اړیکو، د مهاجرینو پر وضعیت او تجارتي ستونزو بحث او خبرې اترې وکړي. په ناټو کې د متحدو ایالاتونو دایمي سفیر د سیمې له هیوادونو څخه غوښتي دي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې رغنده رول ولوبوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوری ریاست په راتلونکو ټاکنو کې د دولتي کارکوونکو او امنیتي ارګانونو د بې‌طرفۍ د یقیني کولو او د هر ډول لاسوهنې د مخنیوي لپاره دوه جلا فرمانونه صادر کړي دي. د افغانستان لوی څارنوالي د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیونونو د مشرانو او کمیشنرانو څخه تحقیقات کوي. افغان چارواکي وایي چې د زیات واورو او باران د ورېدو له امله کابل ته غزیدلې لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوې دي او په لاره کې سار مسافر خوندي ځایونو ته انتقال شوې دي. د سالنګ د لویې لارې د ساتنې رئیس عبدالبصیر حبیبي امریکا غږ آشنا راډیو ته نن وویل چې د واورو د ښویېدو او توپان له امله دا لار تېره شپه د ټرافیکو پر مخ وتړل شوه. د امریکا په نیویارک کې یو منصفه هیئت د نړۍ تر ټولو بدنامه قاچاقبر ال چاپو د نشه یي توکو په کاروبار کې مجرم وباله. ال چاپو ګوزمن د مکسیکو اصلي اوسیدونکی دی. هغه د هیروینو، نور مخدره موادو د قاچاق څخه ډېرې پیسې ګټلې دي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده، مګر د امریکا غږ خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه ډیره مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ.